د مازیګر څلور بجې شوې. السلام علیکم. د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدر من اوریدونکو، په دې خبرونه کې چې د قادر جلالوف په تخنیکي مرسته وړاندې کیږي خبرونه او راپورونه خبرو. ناتو په افغانستان کې د محاربوي عملیاتو لپاره تر سوالو مخکې له افغان ځواکونو څخه د قاتم لاټر د پایل اعلان کړی او یونیسف یا د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق د افغان ماشومانو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. په دې او سات خبرونه کې پر دې او نورو موضوعاتو راپورونه او مرکې خبرو. خو لمړی د سات خبري سرویس واوري. په نړیوالو خبرونو کې د پاکستان سیاسي او پوځي مشران د تروریزم پر ضد د مبارزې لپاره پر یو نوی پلان بحث کوي او راپورونه وایي چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یو جنگي الوتکه راغورځول شوې. چې ګمان کیږي د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف الوتکه بوي. قدر من اوریدونکو، مخکې لدې چې په څو شیبو کې تاسو ته نړیوال خبرونه وړاندې کړو، قاسم سلامل د افغانستان کورنی خبرونه اوروي.
لمړی هم اتو مهم سرټکی. ایسف وایي چې افغان ځواکونه به سخت کال په مخ کې ولري. دفاع وزارت وایي د کونړ په دانګام کې اوس امنیتي وضعیت ښه دی او جاپان له افغانستان سره شل میلیونه ډالر وړیا مرسته وکړه. دا هم د دې مهال پوره خبرونه. په افغانستان کې د نړیوالو سولساتو ځواکونو یا ایساف چارواکي وایي چې افغان ځواکونه به له جګړو ډک کال په مخ کې ولري. د ایساف د عمومي قمندان رستیال کریسټین جاکوبسن نن په غونډه کې ویل چې نړیوال ځواکونه به د قاتم لاټړ ماموریت په چوکاټ کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې په 2015 میلادي کال کې به د وسلوالو مخالفینو ټول تحرکات شنډ کړي. نړیوال ځواکونه د راتلونکي کال د جنوري له لومړۍ نیټې، یعنی یوازې یو اونۍ وروسته، په افغانستان کې خپل نوی غیر محارب ماموریت پیلوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې اوس مهال امنیتي وضعیت ښه دی. د دغه وزارت د اپریسیون رئیس جنرال افسلامان نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان ځواکونه اوس د دانګام د ځینو سیمو کنټرول په لاس کې لري. دوی وایي امنیتي وضعیت اوس د اندېښنې وړ نه دی. د ملي اردو او پولیسو ځواکونه به په هغو سیمو کې چې دښمن په موقتي ډول نیولی وه حاکمیت لري. په همدې حال کې د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي چې په دانګام کې د وروستیو نارامۍ له امله شاوخوا سل کورنۍ له خپلو سیمو کډه سوي دي. د 1940 لمریز کال د بودجې طرحه د یو لړ ستونزو له امله نن د ولسي جرګې لخوا رد سوه. په نوې بودجې کې د ولایتونو ترمنځ د انډول نه مراتول، د سلګونو ناتکمیلو پروژو لپاره د بودجې نه ځانګړي کول، د عوایدو نه سنجول او د نویو انکشافي پروژو په پام کې نه نیول د بودجې د رد اساسي عوامل بلل سوي. د یادونه ده چې د 1940 لمریز کال بودیجه 4.85 میلیارد افغانۍ ټاکل سوې ده او جاپان له افغانستان سره 40 میلیونه ډالر وړیا مرسته وکړه. د دغو مرستو تړون نن د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عتیق الله تفمل او په کابل کې د جاپان سفیر هیروشی تاکاهاشی لخوا لاسلیک سو. د جاپان سفیر خبریالانو ته ویل چې په دې مرستو سره به افغان حکومت خپلو عاجلو اقتصادي اړتیاو ته ځواب ووایي او په وینا چې هیواد به له افغانستان سره همداشان خپل مرستو ته دوام ورکړي. دوی دغه مرستې چې سویدي اندازه 40 میلیونه ډالر ته رسیږي، موږ له افغانستان سره په راتلونکي کې هم خپلو مرستو ته همداشان دوام ورکوو. جاپان له 2001 کال را په دې خو له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کړې چې ټول اندازه 15.4 میلیارد ډالر ته رسیږي. دا د افغانستان مربوط کورنۍ خبرونه. د سیمې نړۍ خبرونه فریبا ظاهر اوروي.
د پاکستان سیاسي او پوځي مشران د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره د یو نوي پلان د بشپړېدو په هدف غونډه لري. صدر اعظم نواز شریف ته دغه د سیاسي ګوندونو مشران، د پوځ او استخباراتو رئیسان د همدې غونډې لپاره نن پلازمېن اسلام آباد ته وربللی دي. د غونډې داسې مهال کې چې یو اونۍ وړاندې د پېښور ښار په یوه ښوونځي کې د پاکستاني طالبانو د برید په نتیجه کې 1016 زده کوونکي ووژل سوه. د دې پېښې ټول قربانیان 1030 تنه وو چې د پاکستان په تاریخ کې د وسلوالو تر ټولو خونړۍ پېښه بلل کېږي. شریف د غونډې په پیل کې ګډونوالو ته وویل چې اوس د سختو پریکړو وخت را رسېدلی دی. په یو بل خبر کې اروپایي ټولنې د اسلام آباد هغه پریکړه غندلې چې پر اعدام بندیز یې لرې کړی او غوښتنه لري چې دغه بندیز دې بیرته ژر تر ژره له سره ولګول سي. اروپایي ټولنې نن د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي، موږ په دې باور یو چې د اعدام سزا د تروریزم پر وړاندې د مبارزې مؤثره لار نه ده. پاکستان تیر اونۍ د اعدام پر سزا د شپږ کلن بندیز د لرې کېدو پریکړه اعلان کړه او له هغه راهیسې یې تر اوسه شپږ بندیان اعدام کړي دي. د دې پریکړې له مخې هغه کسان اعدامېږي چې د تروریزم سره په تړاو قضیو کې نیول سوي دي. پاکستاني چارواکو ویلي چې په پام کې لري په راتلونکو اونیو کې تر 1500 پورې بندیان اعدام کړي. په دغه هېواد کې شاوخوا 8000 کسان د اعدامېدونکو کسانو په لیست کې شامل دي. د اروپایي ټولنې په اعلامیه کې راغلي چې که پاکستان د اعدامونو لړۍ له سره پیل کړي، کېدای سي له دې بلاک سره د پاکستان ډېری ګټورې سوداګریزې اړیکې زیانمنې سي. په سوریه کې د بشري حقونو د یوې څارونکې ډلې د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې د سوریې پر سر یو جنګي الوتکه راغورځولې چې ګمان کېږي د امریکا په مشرۍ د ائتلاف الوتکه به وي. دغه برېتانیا میشته ډله وایي الوتکه نن چهارشنبه رقه ښار ته نږدې ویشتل سوې ده. رقه د سوریې په شمال ختیځ کې د اسلامي دولت د ډلې نومول سوې پلازمینه ده. څارونکې ډله وایي د جنګي الوتکه د امریکا په مشرۍ ائتلاف یوه برخه وه. دا ډله زیاتوي چې د الوتکې عرب پیلوټ هم نیول سوی دی. یوه بله څارونکې ډله د رقی رسنیز مرکز چې په همدې ښار کې میشته ده ادعا کوي چې دا پیلوټ اردن دی. تر اوسه اردن په دې اړه څرګندونې نه دي کړې. د امریکا متحده ایالاتو او عرب متحدینو یې په سپتمبر کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې هوایي بریدونه پیل کړل. سعودي عربستان، اردن، بحرین او متحده عربي اماراتو د اسلامي دولت ډلې په وړاندې په دې هوایي بریدونو کې برخه اخیستې ده، خو قطر بیا له دوی سره لوجستیکي ملاتړ کړی. نن بغداد ته نږدې پر یو شمېر حکومت پلوه سني ملیشو ځان مرګی برید وسو چې دوه شتنه پکښې ووژل سوه. په وژل سوو کې سني ملیشیا ځواکونه او عراقي سرتیري دواړه شامل دي او لسګونه نور هم پکښې ټپیان سوي دي. دوی په مدائن ښار کې د خپل ماشونو د اخیستلو لپاره په یو پوځي مرکز کې راټول سوي وه. دغه ملیشیا چې د صحوه یا ویشتیا شورا په نوم مشهور دي، هغه سنیان دي چې په 2008 او 2008 کلونو کې په عراق کې د شخړو پر مهال د القاعده شبکې په وړاندې جګړه کې د امریکا ځواکونو سره ترڅنګ ودرېدل. دغه ملیشیا ته چې اوس د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیږي، د سنی ورپکو لخوا د خاینینو په سترګو کتل کېږي. په همدې حال کې د عراق د کورنیو چارو د وزارت وایند ساد مان نن ازادي راډیو ته ویلي چې د کرسمس او نوي کال په مناسبت یې په بغداد کې د مسیحیانو د خوندیتوب لپاره امنیتي تدابیر نیولی دي. د وای په ځانګړي ډول د بغداد د عملیاتو قومندانۍ او د کورنیو چارو وزارت تر خپل وسه هڅه کړی چې د کرسمس او نوي کال د لمنځلو لپاره خوندي فضا رامنځته کړي. د خوندیتوب امنیتي ساتونکو او استخباراتي ځواکونو کلیسا او تنشته او هم په هغو سیمو کې ځای پر ځای سوي دي چې عیسویان ژوند پکښې کوي. زموږ له عیسوي ورونو سره همغږي او همکاري موجوده ده. په مدائن ښار کې د نننۍ چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا نه دی منلی. تر دې وړاندې ورته پیښو مسؤلیت اسلامي دولت ډلې منلی و. د خبرونو پای
زموږه آزادۍ راډیو او آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خبرونه په دوام کې ایصف وایي د نوې 2015 کال په درشل کې له افغان ځواکونو سره مرسته ته ژمن دی. له یو کارپو سره په بحث کې د افغان ځواکونو او ناټو ترمنځ د همکارۍ راتلونکي څېړو.
موږ بار بار له اسف نه خواهش کړی چې مونږ تیاری راولېږي. بعضې بعضې ځای کې چې مونږ له قدرته خارجي تاسې ووله ور اته ورځې کېږي د دوی سوالو چالبای کولی.
د ولسمشر اشرف غنی یو نږدې همکار وایي ځینې بهرنۍ کړۍ او دولتونه هڅه کوي چې په نوې کابینه کې د دوی کسان وي.
والي صاحب $3 میلیونه د شیخ ابو نصر د بندروالي اختلاف کړی.
دا د فرحي چارواکو آوازونه و چې یو پر بل د فساد تورونه لګوي. والی د ولایتي شورا پر رئیس او د ولایتي شورا رئیس پر والی تور لګوي. د ملګرو ملتونو یونیسف ادارې روان 2014 کال د افغان ماشومانو لپاره د ستونزو او سختیو کال بللی. نور موضوعات هم لرو نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه کې به واوري چې اسلامي دولت ډلې یا داعش په سوریا کې د نړیوال ائتلاف یو الوتکه ویشتلې او پیلوټ یې اسیر کړی دی. د خبرونې په دوهمه برخه کې د مخکښو ښځو او د بشري او اساسي حقونو پروګرامونه مه هیروئ. زمن خاګله آزادې رادیو اوري په مخکړي د خبرونې لومړی موضوع ته. ایساف ځواکونه وای راتلونکو 2015 کال به د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو او نورو ترهګرو ترمنځ له جګړو ډک کال وي. د دې ځواکونو مرستيال نن په کابل کې په یو خبري غونډه کې ژمنه وکړه چې نړیوال ځواکونه به د قاطع ملاتړ د نوي ماموریت لمخه په دې ستونزمن کال کې له افغان ځواکونو سره ملګرتیا وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې په 2015 میلادي کال کې خپل ماموریت ته اندېښنه نه لري او د مخالفینو ډېر تحرکات به په دې کال کې لمنځه یوسي. د یوسف خان زدران پر راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
ایساف ځواکونه په داسې حال کې د راتلونکي 2015 میلادي کال په اړه اټکل کوي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو جنگي ماموریت راتلونکو وو ورځو پورې د قاطع ملاتړ په ماموریت بدلیږي. د ایساف ځواکونو د قماندان مرستيال کریستن جوګوبسن د چهارشنبه پورې په کابل کې خبريالانو ته وویل کڅ هم په 2015 کال کې د ناتو ماموریت بدلیږي خو د نړیوالو ځواکونو قاطع ملاتړ بل افغان ځواکونو سره دوام پیدا کړي. ښاغلی جوګوبسن وویل چې 2015 میلادي کال به د جنگونو ډک وی خودی بعد د قاتم لاټړ پنوم د نوی ماموریت لمخه د افغان ځواکونو سره څنګ په څنګ ودرېږي ترڅو په دې توګه افغان ځواکونه د غواخونو کچره ټیټکړي.
جنگ چې افغان ځواکونه به په 2015 او راتلونکو کلونو کې ورسره مخ وي د طالبانو په وړاندې جنگ دی. د ناتو ځواکونه به په دې برخه کې د افغان ځواکونو ملاتړ وکړي ترڅو له هر ډول غواخ او جنگ څخه بریالي راووزي.
جوګوبسن هیلمندی خی چې افغان ځواکونه دا هم کولای شي چې په راتلونکي کال کې ټول وسلوال طالبان لوبخو غورځوي او حالت سم کړي. د صوفا تړون مخې ته شاوخوا درې میاشتې وړاندې د نوی افغان حکومت او ناتو چارواکو لخوا په کابل کې لاسلیک شو تر راتلونکو وو ورځو پورې د دې ځواکونو جنگي ماموریت پای ته رسیږي. خو له هغې وروسته به نړیوال ځواکونه خپل قاطع غیر جنگي ملاتړ ته دوام ورکوي او په دې موده کې به د ناټو غړو دیرشو هیوادونو شاوخوا 12,500 عسکر په افغانستان کې پاتې کیږي ترڅو د تړون له مخې افغان ځواکونو ته مشورې زده کړي او مالي امکانات ورکړي. دا ماموریت په داسې وخت کې پیلېږي چې په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو حملو د هیواد په ډیرو ځایونو کې زور اخیستی او د خلکو اندېښنې زیاتې کړي دي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مشر افضل امان وایي دوی د نوي ماموریت په اړه څه اندېښنه نه لري او کولای شي چې په لوړ مورال په خپلو شته امکاناتو له وسلوالو سره چې د افغانستان امنیت ته ګواښ پیښوي وجنګیږي.
زموږ لپاره دا د اندېښنې خبره نه ده چې 2015 شاید د 2014 میلادي کال په پرتله له ګواښونو ډک وي. موږ د دفاع مسؤلینو په توګه د خاورې او خلکو دفاع ته چمتو یو. دا چې 2015 یا له هغې وروسته فرق نه کوي. موږ کولای شو د همدې موجوده امکاناتو له مخې هم د خپلو خلکو دفاع وکړو او په دې اړه اندېښمن نه یو.
ښاغلی امان ټینګار کوي چې د دوی پیلودونکو ماموریت به هغه مهال لا غزمن شي چې د افغان ځواکونو هوایی برخه هم پیاوړي او تجهیز شي. په تیرو 1300 کلونو کې تل د افغان ځواکونو په تجهیز او د ډیورین کرښې هغې غاړې ته د وسلوالو طالبانو د پټنځایونو په نښه کولو ټینګار شوی. خو کارپوهان وایي چې دې غوښتنو ته نه پاملرنه اوس راتلونکي کلونه ګوښلی شي. دا چې 2015 میلادي کال به له اټکله وراخوا په رښتینې ډول څنګه وي او دا چې د ناټو قاطع ملاتړ به په دې موده کې څومره اغېزمن وي هغه پوښتنې دي چې وخت به ورته ځواب ووایي.
په راپور کې مو واوریدل چې ایساف وایي په راتلونکي 2015 کال کې به د افغان ځواکونو سره ملګرتیا وکړي که څه هم د دوی پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسیږي او د دوی د راتلونکي ماموریت په ترڅ کې به چې نوم یې د غوڅ یا قاطع ملاتړ په نوم یادیږي د دوی نوی ماموریت په افغانستان کې د دې په ترڅ کې به د افغان ځواکونو مرسته وکړي. یو شمیر افغان پوځي کارپوهان ټینګار کوي چې که افغان حکومت غواړي امنیتي ځواکونه یې د وسلوالو مخالفینو پر ضد په جګړو کې بریالي شي نو په کار ده چې ښه تجهیز کړي. د افغانستان د پوځي چارو کارپوه عتیق الله امرخیل ازادۍ راډیو ته وویل چې ناټو هم باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي. اجمل تورمن د افغانستان د پوځ له جنرال ښاغلي امرخیل سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ورنه د ایساف ځواکونو د مرستیال د دې څرګندونو په اړه پوښتلي چې افغان ځواکونه به څنګه له جګړو ډک کال په مخ کې ولري.
کله چې موږ غواړو چې په جګړه کې موفق شو او د امنیت تامین وکړو، په کمیت په لحاظ باندې قوت لرو، افراد لرو، اشخاص لرو، ولې که موږ غواړو چې رښتیا د افغانستان کې امنیت هم تامین کړو بې له خارجي قوتونه، موږ ته ضرورت اسي ښه صلاح ولرو. هغه صلاح چې د جنګ کې موږ ته ضرورت ته ګوري، دغه د کونړ موضوع ده، داسې ورته ګوري زموږ سربازان په مینو خیزي ورځي، یعنې جګړه کې دوی بېرته پاتې نه دي. اما هغه صلاح چې لازمه ده چې موږ وکولی شو په دغه غرنۍ علاقه کې، په دغه ځنګلزار علاقه کې د افغانستان لرې جغرافیه همدغسې ده، جګړه وکړو، موږ ته ضرورت چې ښه هوایي قوت ولرو، ښه توپچي ولرو، دغسې ثقیله صلاح په ځوار ټولو چې موږ دښمن تعقیب کړی شو.
یعنی باید تجهیز شي افغان ځواکونه. ښه،
بالکل، ما همدغه د پوهې کنه، موږ ته ښه تعلیم تربیه، ښه صلاح او ښه رهبري ضرورت. اوس که وینو په دغه دولت کې چې تر اوسه پورې حکومت وجود نه لري، تر اوسه پورې یو اراده وجود نه لري، تر اوسه پورې دوی په کلچه کړي ده، بس یو سرباز ته به څنګه تنخیا ورکوي؟ دا یوه خبره. دویم، دغه خارجیانو ته وګورئ، اوس نن دغه له موږ نه دغه صلاح واخلي، اوکراین ته ورکوي او یا موږ ته وایي چې تاسو په جنګ وایي، تاسو ډېر شهید دي، زه وایم چې ډېر شهید دی، زه وایم چې موږ به تلفات ورکړو، زه وایم دا اوس چې مرو هغه وخت کې به مرو، اوس موږ څنګه تلفات نه دي ورکړي؟ اما دوی یو خوا د موږ مورال ضعیف وي، موږ ته وایي چې موږ وځو، تاسو به تلفات ډېر وي، جنګ به ډېر شدید وي. دوی جنګ هم راوړی، ولې جنګ نه ختموي؟
کوم دغه د قاطع عملیات چې پیلېږي شاوخوا یوه اونۍ وروسته، په دې کې فکر کوم چې د زده کړو تر څنګ د تجهیز موضوع هم شامل وي، څنګه؟
وګورئ، ما در ټولې دغه دوه درې ورځې مخکې وایي موږ نمونې خروار ده کنه، خو قوتای زمینی د موږ د نماینده یا مهم د وزارت داخلې، مهم د وزارت ریاستي امنیت دي، چې موږ بار بار له اسف نه خواهش کړی چې موږ ته تیاری راولېږي، موږ ته چې موږ دغه ادا باز باز ځای کې چې موږ له قدرت خارج تاسې ولې وراته ورځې کېږي د دې سوالو ته چاله بای کولی، نو موږ څنګه دوی نه باور کولی شي چې په دې نږدې وخت کې به دوی موږ ته سلا راکړه، موږ به وسایط راکړه، موږ ته به جنګي مهمات لازم دي موږ ته راکړه.
نو حل لاره څه ده خیر جنرال صاحب؟ څه وکړو؟ حل لاره څه ده؟ څه باید وشي؟
بهترینه حل لاره دا ده، بهترینه حل لاره ده چې موږ ناتو ته بیشي په ډاګه ووایو، د حکومت په ډاګه ووایو چې وروره، یا ما ته سلا راکړه، مهمات راکړه، یا ما اکمال کړه، او که ما نه اکمالې دا خبرې دیم پرېږده، او تا جنگ شروع کړی دی، جنگ کوه، نو چې ته وځې، نه سلا راکوې، وځې هم خشیرو دې په چش کړی دی، بیا زه یې تا مینهداري په څه واخلم. خو که چېرته دا هم نه کېږي، بیا بهترینه لارې دا ده چې دا اوس موږ یو ښه حکومت وجود راولي، ښه یا خپل دا قوتونه چې اوس موږ په لاس کې لرو، هر شی چې په لاس کې لرو، فایر فورس، زړه سلا ده، خفیفه سلا ده، هر څه چې لرو، د دوی د روحیې باندې موږ باید ډېر پاړو، دوی ته څنګه زه باید موږ ورته څه ورکړو، او موږ ورته یو ښه لیډرشپ دلته په وجود باراږي. جګړه درې شی کولی شي جګړه وګټي، ښه تعلیم تربیه، ښه اکمالات او ښه لیډرشپ.
د افغانستان د پوځي چارو کارپوه خونه جنرال عتیق الله امرخیل و چې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د افغان امنیتي ځواکونو او ناټو ترمنځ د همکارۍ پر راتلونکي خپل نظر څرګنداوه. د ناټو ځواکونو یو مقام نن په کابل کې ډاډ ورکړ چې د محاربوي ماموریت، د ناټو د محاربوي ماموریت له پایته رسیدو سره سم چې په یوه اونۍ کې پایته رسیږي، په راتلونکي نوي کال کې به د افغان ځواکونو مرستې ته دوام ورکړي. د مقام که څه هم یادونه وکړه چې محاربوي ماموریت د ناټو په افغانستان کې پایته رسیږي، مګر د افغان ځواکونو تجهیز او روزنه به دوام وکړي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
زمونږ غاګل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار له او د مخام تر او ورځې د اونۍ خبريږي. افغان ولسمشر ته ځینې نږدې کسان وایي چې د کابینې په برخه کې بهرنۍ مداخله شته، خو اجرایی ریاست دا خبر ردوی چې بهرنی فشارونه او مداخله په دې برخه کې کار کوي. د ولسمشر اشرف غنی نږدې همکار حمید الله فاروقی ازادۍ راډیو ته وویل ځینې بهرنۍ کړۍ او حتی دولتونه هڅه کوي چې په نوي کابینه کې خپل کسان ځای کړي، خو د اجرایی ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د بهرنیو فشارونه رد کړل او ویل یوازې ولسمشر او اجرایی رئیس د کابینې د جوړولو واک لري. په دې اړه نور تفصیل د صفی الله ستانکزی په راپور کې واورئ.
د افغان حکومت د نوې کابینې د غړیو د معرفي په سر د داخلي اختلافونو له موجودیت سره سره اوس د بهرنیو کړیو د فشارونو په اړه هم چارواکي مختلف نظرونه ورکوي. ولسمشر محمد اشرف غنی ته نږدې همکار حمید الله فاروقی تایید کړ چې اوسنیو حالاتو ته په کتو بهرنۍ کړۍ د کابینې د جوړښت په سر مداخلې کوي. ښاغلی فاروقی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ځینې بهرنۍ مؤسسې او آن دولتونه لیواله دي او هڅې کوي چې په افغان کابینه کې خپل با نفوذ کسانو ته ځای پیدا کړي.
د کیت شک نشته چې بعضی بهرنۍ کړۍ، بهرنۍ مؤسسات، نهادونه، حتی دولتونه هم دا تلاش لري او دا علاقه لري چې خپل هغه کسان چې د دوی د انځارونه، افکارونه، د دوی د مشینه حمایت کوي یا د هغې دوی علاقه لري چې هغه راشي. خامخا به دا خپل هغه توانایي چې لري په هغې کې دوی فلسفه نه کوي او دا خپل مداخله کوي.
خو ښاغلي فاروقی دا هم وویل چې د بهرنیو له مداخلو سره سره افغان ولسمشر او د ملي یووالي د حکومت نور مشران د ورته مداخلو مخه نیسي. لبلې خوا ښاغلي فاروقی پر رسنیو کې د کابینې د یو شمېر نوماند وزیرانو په اړه رپورټونه ناسم وبلل او ویې ویل چې لا هم د کابینې د غړیو په غوراوي باندې چانزنې روانې دي. اخو د افغان حکومت اجرایی ریاست هغه رپورټونه ردوي چې د کابینې د جوړښت په سر بهرنیان مداخله کوي. دغه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د کابینې د جوړښت په سر هیڅ بهرنۍ مداخله نشته او په دې برخه کې کوم فشار هم نه دی وارد شوی.
افغانستان په خپل کورنۍ چارو کې د خپل حکومت په جوړونه کې په ټول برخه کې کامله بشپړه ازادي لري، خپلواکي لري. د افغانستان حکومت په جوړولو کې هیڅوک تاثیر نه لري. یوازې اجرایی رئیس او جمهور رئیس چې د حکومت په جوړولو
خغلی فیصل ویل افغانستان له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې غواړي، خو دا په دې معنا نه ده چې هغوی ته د مداخلې اجازه ورکړي. د اجرایی ریاست چارواکي وایي چې ډېر ژر د امنیت او اقتصاد برخې نږدې لس نوماند وزیران ولسي جرګې ته معرفي کیږي او پاتې نور وزیران هم په پام کې نیول شوي دي. د ملي شورا یو شمېر غړیو هم په ټینګار سره وویل چې باید نوې کابینه ډېر ژر معرفي شي او د ملي یووالي حکومت د دواړو مشرانو ټیمونه باید خپل منځي اختلافات له منځه یوسي. شمیر سیاسی کارپوهان او عام خلک وایي چې د افغان حکومت مشران باید ملي ګټې په پام کې ونیسي او پرېنږدي چې د نوې کابینې د نه لرلو له امله د امنیت په شمول لسګونه برخې نیمګړې او کمزورې پر مخ ولاړې شي. صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لاره ازادي راډیو ته راستولې دي.
عابد ناسه د کونړ ولایت له غازی آباد ولسوالۍ څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي چې د حکومت مدیریت ضعیف دی، نو ولسمشر اشرف غنی ته پکار ده چې واک بل چا ته وسپاري ځکه چې په مدیریت کې کمزور دی. عبدالله ننګرهار په خپل اس ام اس کې لیکلي دي لکه څنګه چې ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله خلکو ته په پایل کې ژمنې کړې وي او خلکو ته رای ورکړي، نو دوی خپل دا ژمنې ترسره نه کړي، نو آیا دوی که بیا کاندیدان شي دوی ته به څوک رای ورکړي؟ د خوست څخه حقپال لیکلي دي که چېرته کابینه زر اعلان نشي نو دای به سخت خپه شي او په زړه باندې به ډیر زیات فشار راشي. محمد الله خوست نه خپل اس ام اس کې لیکلي ولسمشر اشرف غنی کابینې ته لازم او په معیار برابر کسان ونه ټاکي نو دا به په دې معنی وي چې د دوی رایو ته په سپک نظر کتل شوی دی. او شفیق الله له زابل ولایت څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي چې نن چهارشنبه شوه خو د کابینې موضوع بیا هم ګونګه پاتې ده، نو دی لیکي چې زه نه پوهیږم چې ولې په دې برخه کې کوم مشکل پر ځای پاتې دی چې نه حل کیږي. د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم یو بل موضوع. د افغانستان ولسی جرګې نن د رایو په اکثریت د 1340 لمریز کال د بودیجې طرحه چې د حکومت لخوا وړاندې شوې و رد کړه. پر دې طرحه نن د جرګې غړیو بحثونه وکړل او نیمګړې وبلله. د 1340 کال لپاره په مجموع کې 458.8 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوې دي. د مالی وزارت وایي که بودیجه بیرته وروسپارل شي نو د ولسی جرګې د غړو د دلایلو په پام کې نیولو سره به بیا هم وکتل شي. د خان محمد سین په تفصیل کې په دې اړه نور تفصیل.
په پراختیا بودیجه کې د توازن نشتوالی، سباند 450 پروژو ته د پیسو نه ځانګړي کول، د تخمینی عوایدو په حق له وضاحت نه لرل او نوې پراختیا پروژې له پامه غورځول هغه څه و چې ولسی جرګې لامل د 1340 لمریز کال د بودیجې طرحه رد کړه. د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون رئیس امیر خان یار د مالی له وزارت لخوا د ترتیب شوی بودیجې د طرحې د ردولو دلایل داسې بیان کړل.
د ولایتونو ترمنځ د پراختیایي بودیجې ویش غیر متوازن دی او دا کار د اساسي قانون د حکم خلاف عمل دی. بودیجه باید د ولایتونو ترمنځ په عادلانه او متوازنه توګه اختصاص شي. د بودیجې د تدبیر د اصولنامې ځینې موارد یو شمېر استازو ته د منلو وړ نه دي. د بودیجې د اجرا په اصولنامه کې باید یو لړ بدلونونه رامنځته شي. د 1340 کال په بودیجه کې د فقر راکمولو ته پاملرنه نه ده شوې. د احتیاطي کودونو د مصارفو موارد ډېر مشخص نه دي، باید پوره دقیق او مشخص شي.
د ولسی جرګې د مالی او بودیجې د کمیسیون د معلوماتو له مخې د 1340 لمریز کال د بودیجې ډېره برخه امنیتي سکتور ته ځانګړې شوې او د تیر کال په نسبت پکې 2% زیاتوالی راغلی دی. په عین وخت کې ویل کیږي چې د هیواد عادي بودیجه د تیر کال په پرتله 4.5 میلیارد افغانۍ کمه شوې ده، خو په پراختیایي بودیجه کې 20% زیاتوالی راوستل شوی دی. د مالی وزارت ویل په مجموع کې د هیواد د راتلونکي لمریز کال بودیجه 4.5 میلیارد افغانۍ په پام کې نیول شوې چې 215 میلیارد افغانۍ عادي او 103 میلیارد افغانۍ پراختیایي بودیجه ده. د دې وزارت چارواکو دا هم ویلي چې 322.2 میلیارد افغانۍ د نړیوالې ټولنې له مرستو او 101.1 میلیارد افغانۍ د کورنیو عوایدو له لارې تمویلیږي. د مالی وزارت وایي پر بودیجې بحث کول یا ردول د ولسی جرګې حق دی، خو کومه بودیجه چې دوی ترتیب کړې شفافه ده. د دې وزارت وایاند عبدالقادر جیلانی آزادی راډیو ته وویل
اساسي هدف همدا دی چې په بودیجه باندې بحث وشي تر څو موږ وکولای شو چې یو جامع او ټول منلې بودیجه منځته راوړي. بودیجه که چیرې د اصلاحاتو وړ وي هغه صورت کې بودیجه رد کېږي، بیرته مالی وزارت ته راځي. موږ کار پرې کوو. موږ ویلی شو چې زموږ د نوي کال بودیجه زموږ د مالي امکاناتو سره سم موږ دغه اقدام کړی دی.
د ولسی جرګې لخوا د دې بودیجې طرحه په داسې حال کې ردیږي چې څو ورځې د مخه حکومت ویلي و چې که دا بودیجه تصویب نشي دولت به ونه توانیږي چې د یو شمېر کارکوونکو تنخواګانې ورکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. او دا هم یو بل راپور د فراه ولایت. ولایتي شورا د دې ولایت والي په اختلاس تورنوي. په مقابل کې والي د ولایتي شورا پر مشر د اختلاس او د فساد تورنه لګولي. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ راډیو د خبریال احمد شاه فطرت پر راپور کې.
د ولایتي شورا رئیس فرید بختار وایي چې په دې اکله اسناد او شواهد په لاس کې لري چې شهید د فراه والي کابو 2000 د بې کیفیت تیلو ټانکران ته د شیخ ابو ناصر فرای پر بندر د ننوتو اجازه ورکړې او د هر ټانکر تیل څخه کابو 2000 امریکایي ډالر اخیستې دي.
والي صاحب پاو کی او وند دوی چې پاول یا فساد شتون دی هغه په حدود 4 میلیونه ډالر ده. زموږ د یو بندر والي شیخ ابو نظر چې پاره کې ټول اسناد شواهد مسوله ته چې هغه به تاسي هني شاهدان یاست د دې وینست دی به چې 4 میلیونه ډالر د شیخ ابو نظر د بندروالي اختلاس کړی.
په همدې حال کې د مدني ټولنې فعالان هم په فراه ولایت کې د دغه اختلاس پخلی کوي. استاد حمیدالله یو تن د مدني ټولنې فعال وایي چې والی او د ګمرک ریاست په دې فساد کې لاس لري او مرکزي دولت باید د دې څخه په دې اکله جدي پوښتنې وکړي.
ترام والی صاحب د فراه محمد عمر شیرزاد د خپل مشخص کسان لري چې هلته توصیف کړي دي پر هغه ځای باندې د ټول اوریدونه د اسناد او د شواهد پر اساس باندې تقریبا 340 ټانکره هغه نفتی مواد چې بي کیفیته هر یو څخه 2400 ډالر اخیستي دي د دوی اشخاص او د داخل کړی افغانستان ته.
لبل خو د فرا ولایت والی دغه موضوع په کلا کړه دی. د والی مشاور بریالی وایي چې په دې اکلی پلاوی راغلی و والی خپل سپیناوی هغه ته کړی دی. د په خبره د ولایتي شورا رئیس خپل په فساد کې غرق دی او اوس هم په محاکمو کې دوسیې لري. حتی موکره چه پا دی اکل دفرا ولی ده گمروک ریاست نظر همول رو خو پا دی بریالین نشو. دفرا ولی پا دست حال که پا فساد و اختلاف سورونیش با دی رستویی که پا افغانستان که ده ملگر ملتون ده سیاسی نمایندگی لخواورت ده شو اجراعات لعمل ستانیلی کم وار کرل شو و بلی دل چه یدی فساد سخه ده پر دی اخسنی ورست با ده مرکزی حکومت خبرگون پا دی اکل چوی.
د مازیګر څلور بجې او 13 دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو فریبا ظاهر ته غوښ شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
ایساف ځواکونه د افغانستان لپاره راتلونکي کال له جګړو ډک اټکل کوي خو ژمنه کوي چې نړیوال ځواکونه به د قاطع ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې له افغان ځواکونو سره ملګري وي. د افغانستان دفاع وزارت د کونړ د دانګام ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه ډاډ ورکړی دی. د افغانستان ولسی جرګې د 1994 لمریز کال د بودیجې طرحه د یو لړ ستونزو له امله نن رد کړه. د پاکستان سیاسي او پوځي مشران د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره پر یو نوي پلان بحث کوي. اروپایي ټولنې د اسلام آباد هغه پریکړه غندلې چې پر اعدام بندیز یې لرې کړی دی. د اردن پوځ منلې چې د دوی یوه الوتکه د سوریې پر خاوره کې رالوېدلې ده او یو پیلوټ یې د اسلامي دولت لخوا نیول شوی دی. او د عراق په مدائن شار کې پر یو شمیر حکومت پلو سنی ملیشور ځانور کې بریڅ شوی چې د عراقي سرتیرو په ګډون 22 تنه پکښې وژل شوی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اورئ.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د تیکواندو ملي ټیمونه په هند کې له درې ورځنیو نړیوالو سیالیو او شو لاسته راوړنو وروسته نن 4 بجې افغانستان ته راستانه شول. د افغانستان د تیکواندو د ملي لوبډلې روزونکي بشیر ترکی د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل د افغانستان د تیکواندو ملي ټیمونه په هند کې په 4 برخو ازادي سیالي د سختو شیانو ماتولو له ځان څخه دفاع او فوریزم برخو کې لوبې وکړي او د 150 سروزرو د 9 سپینو زرو او 8 برونزو مډالونو په ګټلو سره د دغه سیالیو اتلولي مقام وګټه. وړی زیاتوي چې د سرو زرو په میډالونو کې 15 د نجونو د تیکواندو ملي ټیم ګټلې دي. په دغه سیالیو کې چې د هند په دهرادون ښار کې وسوي د نجونو هلوکانو په شمول 2 افغان لوبغاړو په کې ګډون کړی وو. د شاغلی ترکی په وینا د دغو لوبغاړو د هر کلي لپاره نن د افغانستان د فدراسیون مشر د فدراسیون نورغړی او د بدني روزنې د فدراسیون غړی د حمید کرزي نړیوال هوایي میدان ته ورغلی و. د افغانستان د تیکواندو ملي ټیم اوس مهال د نړۍ په کچه 144 مقام لري. د فوټبال د غوړه لوبډلو ترمنځ د سیالیو په لړ کې نن د فاریاب استقلال او د غزنی شاروالی فوټبال لوبډلو لوبه وکړه. د فوټبال فدراسیون رئیس عبدالصبور ولیزاده ازادي رادیو ته ویل چې په دغه لوبه کې د فاریاب لوبډلې درې دی و پر وړاندې د غزنی شاروالی لوبډلې ته ماته ورکړه. د ولیزاده په وینا د دغه سیالیو بل لوبه د هرات د استقلال او د هلمند هارون لوبډلې ترمنځ جریان لري چې تر دې مهاله د هلمند هارون لوبډلې درې ګولونه او د هرات استقلال لوبډلې یو ګول وهلې دي. یا د سیالی د ټولو لوبډلو ترمن چې د زنونو په کچه لومړی مقامونه ګټلی و 4 ورځې مخکې په کابل کې پیل شوې. شاغلی ولیزاده زیاتوي چې د دې سیالیو اتل ټیم به آسیایي سیالیو کې د ګډون لار پیدا کړي.
زمونږ خاګله آزادۍ رادیو اوري. په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې مشر ویلي دی چې پاکستان کولای شي په پاکستان کې په ناقانونه توګه میشت افغان کډوال خپل هیواد ته واستوي، خو ای راجستر شوی افغان کډوال باید په زور له دې هیواده ونه شړل شي. د تاسو څرګندونې د پاکستان د کډوالو چارو له وزیر سره په ګډ خبري کانفرنس کې وکړي. د پاکستان د کډوالو چارو وزیر وویل نړیواله ټولنه ورسره مرسته وکړي نو نه راجستر شوي افغانان به راجستر کړي، خو د 2015 میلادي کال تر پایه باید ټول افغانان خپل هیواد ته ستانه شي. په دې اړه تفصیل د برکوال میاخیل پراپور کې واوري.
په پېښور کې پر ښوونځي د 14 دسمبر تر برید وروسته د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت د پاکستان له مرکزي حکومت غوښتنه وکړه چې افغان کډوال په یوه میاشت کې خپل هیواد ته ستانه کړي. دې ته په پام سره د پاکستان د سرحدونو وزارت دا موضوع د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر سره شریکه کړه. د سرحدونو مرکزي وزیر عبدالقادر بلوڅ او د یو این ایچ سی آر مشر مایا ماروټونګا د سې شنبې په مازیګر ګډ خبري کنفرانس ته په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو په اړه خبرې وکړې. عبدالقادر بلوڅ وایي نړیوالې ټولنې په 2012 میلادي کال کې ورسره ژمنه کړې وه چې په هغو سیمو کې به د پرمختیايي کارونو لپاره 6 میلیونه ډالر ورکوي چې د افغان کډوالو له امله اغېزمنې شوي دي، خو وایي تر اوسه 100 میلیونه هم نه دي ورکړي. د پېښور تر پېښې وروسته او په افغانستان او سیمه کې پرمختګونو ته په پام سره نور موږ دا وړتیا نه لرو چې ناراجستر شوي مهاجرین دلته پرېږدو. په جنیوا کې د مهاجرینو د راجستر کولو د ادارې مشر تېر کال د کډوالو د راجستر کېدو لپاره د 6 میلیونه ډالر ژمنه کړې وه، خو تر اوسه یې را نه کړې. موږ به اوس بیا خپل استازي ورلیږو چې لږ تر لږه دغه پیسې خوراک کړي چې موږ دغه ناراجستر شوي افغانان راجستر کړو، هسې نه چې بیا په ځینو پیښو کې په مجرمینو پسې پل تر دوی پورې ورسیږي. عبدالقادر بلوڅ وویل افغان کډوالو ته د پاکستان خلکو 15 کاله میلمستیا ورکړه، خو اوس چې نړیوالې ټولنې دغه افغان کډوال هېر کړي او له دوی سره مرسته نه کوي، نو پاکستان څه ګناه کړې چې نور پر خپلو اوږو د دومره زیاتو کډوالو بار واخلي؟ قادر بلوڅ وایي افغانستان ته ستنېدونکو افغانانو ته چې سر 200 ډالر ورکول کېږي، هڅه به وکړي چې یو این ایچ سی آر دغه مرسته ور زیاته کړي او دوی پر روان یو کال کې افغانستان ته ستانه شي. پاکستان، ایران او افغانستان د یو این ایچ سی آر تر نظارت لاندې پر دې سلا شوي وو چې افغان کډوال به د 2015 کال د دسمبر تر 1.5 نېټې پورې په عزتمنه توګه او په خپله خوښه افغانستان ته ستنېږي. موږ بشپړ آمادګي نسو او له پلان سره سم به د دوی د ستنېدو بهیر ته دوام ورکول کېږي. هېڅ بیړه ته اړتیا نشته او نه پشپشپه د دوی د ستنولو پروګرام لرو. د افغانستان حکومت، افغان کډوال او د پاکستان خلک دې حوصله وکړي. په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ځایناستې مشر مایا ماروټونګا وویل د پاکستان د خلکو غوندې افغان کډوال هم په خپل هیواد کې له جګړو او ناامنۍ اغېزمن شوي او پاکستان ته مهاجر شوي دي، خو وایي دوی دلته د ځایي خلکو غوندې د پاکستان اساسي قانون ته په وفادارۍ سره په سوله ییز ډول ژوند کوي او دوی وسلوال نه دي. مهاجرین په خپله اغېزمن دي، دوی هم خپل هیواد د جګړو او ترهګرۍ له امله پرېښی او دوی باید یو ځل بیا اغېزمن نه سي چې بشري حقونه تر پښو لاندې سي او په زور خپل هیواد ته ولېږل سي. خپل هیواد ته د دوی د ستنېدو خوښي او رضا ته باید احترام وسي، ځکه که دوی په خپله خوښه خپل هیواد ته ستانه سي دوی به هلته ځان ته نوی ژوند جوړ کړي، خو که په زور ولېږل سي ډېر ژر به بېرته راستانه سي او دلته به په غیر قانوني توګه اوسېږي. د سرحدونو وزیر وویل په پاکستان کې دا مهال 3 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي، خو مایا ماروټونګا وویل د یو این ایچ سی آر د شمېر له مخې 1.5 میلیون افغانان په پاکستان کې د کډوالو په توګه اوسېږي او هغه چې راجستر نه دي مهاجرین نه دي او پاکستان حق لري چې له هغوی سره قانوني چلند وکړي. 1.5 میلیون افغان کډوال چې په پاکستان کې اوسېږي هغوی ته مهاجرین ویلای سو، ځکه دوی د مهاجرت کارډونه لري چې پاکستان ورکړي دي، خو یو شمېر افغانان چې راجستر نه دي او په ناقانونه توګه په پاکستان کې ژوند کوي هغوی هیڅ ډول قانوني هویت نه لري. د پاکستان حکومت د هغوی خلاف له اقدام نه راګرځوو، لکه نور حکومتونه چې د ناقانونه اوسېدونکو خلاف اقدام کوي. په پاکستان کې په بمي چاودنو او ځان وژونکو بریدونو کې اکثر افغان کډوال دخیل بلل کېږي، خو د سرحدونو وزیر عبدالقادر بلوڅ دا ډول ادعاوې رد کړې او ویې ویل چې افغان کډوالو تر اوسه د ترهګرۍ په هیڅ ډول پیښو کې لاس نه دی لرلی. په خبر کنفرانس کې د یوې پوښتنې په ځواب کې چې د امریکا او اروپایي هیوادونو غوندې ولې هغو افغانانو ته پاکستاني تابعیت نه ورکول کېږي چې نه غواړي افغانستان ته ستانه سي، د سرحدونو وزیر وویل هیڅ هیواد په یو ځای میلیونونو خلکو ته تابعیت نه سي ورکولای او د پاکستان خلک هم نه غواړي چې پر دومره اقتصادي او امنیتي ستونزو برسېره د یو بل هیواد خلک د تل لپاره د خپلو هیوادوالو په توګه ومني.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
قدر من اوریدونکو د شپه زموږ غږ له ازادي رادیو اوري چې د سحر له و د ماخام تر اوخ پریږي. ملګرو ملتونو په یو راپور کې ویلي چې په سلو کې 40 افغان ماشومان د خوارځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. راپور کې دا یادونه هم شوې چې 2014 میلادي کال د افغان ماشومانو لپاره یو ناوړه کال و. د افغانستان د بشري حقوقو سازمان دا راپور تاییدوي او وایي په هیواد کې روانه ناامني د دې باعث شوې چې افغان ماشومان له خپلو حقونو بې برخې شي. خان محمد سین له کابل راپور راکوي.
یونیسف یا له ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې 2014 میلادي کال د افغان ماشومانو لپاره یو بد کال و. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې روانه ناامني، بیوزلي، تاوتریخوالی او داسې نورې ناخوالې د دې سبب شوي چې د دې هیواد په میلیونونو ماشومان له خپلو حقونو بې برخې شي. په افغانستان کې د یونیسف د ادارې ویان عزیز فروتن د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ماشومان چې راتلونکي ورته په تمه ده اوس مهال له زورونکو شرایطو سره مخ دي.
دا شی چې په نړیواله کچه د تیرکلي کال د ماشومانو دپاره یو ښه کال نه و او په ټول نړۍ کې ځینې هیوادونه شته دي چې هلته جنګونه شته دي او د جنګونو نه ماشومان اغېزمن کېږي. په افغانستان کې هم ماشومان د جنګونو نه اغېزمن کېږي او دا کال تیرکلي کال د ماشومانو دپاره یو ښه کال د نړیوالو په کچه کې هم او هم په افغانستان کې د ماشومانو دپاره یو ښه کال نه و.
د یونیسف یا له ماشومانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې د صندوق په راپور کې دا هم راغلی چې په افغانستان کې میلیونونه ماشومان له زده کړو او روغتیایي خدماتو لرې پاتې او په لسګونو زره د اقتصادي ستونزو له امله په شاقه کارونو بوخت دي. دا راپور په داسې حال کې خپریږي چې په افغانستان کې په لسګونو زره ماشومان سوال کوي، سپیلنی دودوي او یا هم له چا سره په ډېرې کمې تنخواه کرۍ ورځ مزدوري کوي. د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون سره لدی چې د افغان ماشومانو د ناوړه وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د سازمان راپور تاییدوي خو وایي چې د دوی سیړنې هم ښیي چې د دې ماشومانو په ژوند کې خواله نه دی راغلی. د دې کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل
کوچنیانو وضعیت په وروستي کال کې د څو وجوهاتو له کبله د تشویش وړ و. یو دا چې د یخنۍ وړ و، هغه اطفال چې په جنګ کې تلف شوي دي د تعداد کې زیاتوالی راغلی. په دې کال کې د واکسین د تطبیق کمښت ډېر تعداد د واکسین نه پاتې کېږي. همداشان هغه اطفال چې په شاخه کارونو کې اخته دي، هغه اطفال چې ګدایي کوي په ګدایي باندې اخته دي، دا ټول چې یو ځای کې اطفال لپاره او د کوچنیانو لپاره دا کال ښه کال.
د دې کمیسیون چارواکي دا هم وایي چې د افغان ماشومانو د حقونو خوندیتوب ته د مسؤولو دولتي ادارو لخوا تر اوسه کوم عملی اقدام نه دی شوی. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي که څه هم د دې ستونزې کمولو ته یو لړ اقدامات شوي، خو څرنګه چې د دې ستونزې عمده لامل د خلکو بیکاري، بیوزلي او ناامني ده، په لږه موده کې نشي کېدی چې د هیواد ماشومان دې له دې ستونزې ووځي. په دې حقله راپورونه دا هم وایي چې دمګړې په ځینو ولایتونو کې په سلګونو ماشومان د خښتو په بټیو کې له خپلو مشرانو سره یو ځای خښتې اچوي، حال دا چې دا کار د یو ماشوم له توانه پورته دی. کارپوهان وایي دولت ته پکار ده چې د دې ستونزې کمولو ته پراخې پروژې تنظیم او پر خپلو تدابیرو سربیره د نړیوالې ټولنې مرستې هم جلب کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادۍ راډیو قدر منوریدونکو شیبه مخکې به لمړی تاسو ته د مخکښو ښځو او ورپسې د بشري او اساسي حقونو اونیز پروګرامونه درته خبره کړو، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. راپورونه وایي چې د اسلامي دولت ډلې چې په داعش مشهوره ده نن په سوریا کې د نړیوال ائتلاف یو الوتکه راغورځولې ده. په همدې حال کې عربي رسنیو خبر ورکړی چې شاوخوا 300 امریکایي سرتیری د داعش ډلې پر ضد د عراقي ځواکونو د ملاتړ لپاره لویدیز انبار ولایت ته رسیدلی دي. رضوان مراد په دې اړه د وروستیو تحولاتو جزئیات اوروي.
د سوریې د بشري حقوقو ډله چې مرکزی په لندن کې دی وایي د اسلامي دولت وسلوالو نن د سوریې رقه خارته نږدې د نړیوال ائتلاف یو جنگي الوتکه غورځولې ده. د راپورونو له مخې د الوتکې پیلوټ چې عرب دی نیول شوی دی. ځینو منابعو ویلي نیول شوی پیلوټ د اردن تبا دی، خو د اردن حکومت تر دې دمه دا نه ده تایید کړی. په سیمه کې د تاوتریخوالي د تازه پیښو په لړ کې نن یو سنوشونکي د عراق پر حکومت پلو سونی ملشو حمله وکړه او لږ تر لږه 22 کسان یې وشل. که څه هم چې تر اوسه چا د بغداد د نننۍ انتحاري حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو تر دې مخکې داسې بریدونه د اسلامي دولت وسله والو ترسره کړي دي. په یو بل تحول کې سکای نیوز عربي خبری شبکې ویلي چې شاوخوا 300 امریکایي عسکر د عراق انبار ولایت ته رسیدلي دي. دا ځواکونه چې په دریو اپاچی هیلیکوپټرونو سنبال دي، په بغدادي او عین الاسد پوځي اډو کې ځای پر ځای شوي دي. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف په 1300 ساعتونو کې د عراق د انبار ولایت درمادي ښار په ځینو سیمو بمباري وکړه. په همدې حال کې د انبار ولایت د قومونو د شورا مشر فارس ابراهیم ویلي چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد جنګېدونکي سنی وسلوال د وسلو او مهماتو له کمښت سره مخامخ دي. تر دې مخکې هم د انبار ولایت قومي مشرانو د عراق له مرکزي حکومت غوښتي وو چې د دې ولایت له مرکز رمادي څخه د دفاع لپاره دي دوی ته په بیړنۍ توګه لازمې وسلې او کافي مهمات واستوي.
احمد شیبریم هرکلی مکوم. دا اونی د مخکښو شزو په پروګرام کې لوی افغاني ډیپلوماټ سره شخیشم. ملالی شینواری یو وخت خبریاله وه، د ولسی جرګې غړې شوه او اوس په امریکا کې ډیپلوماټه ده. لدې په واورو چې لنارینه و سره په یو ډول مشترک کاري ژوند کې د څه ستونزې لیدلې او څه ډول ځان له ستونزو ساتلې. ملالی جان، کدا مخکښو شوزو د پروګرام اوریدونکو ته وایس چې د بی افغاني میرمنې لپاره په یو دفتر کې لنارینه او سرکار ډیر ستونزمند دی. کلش
اما د ژوند په مختلفو پړاوونو کې په مختلفو دګرونو کې کار کړی دی، کله ژورنالیست او کله هم سیاستوال او کله هم اوس د ډیپلوماټ په توګه ما دنده ترسره کړې. اما د ټولو نه سخت کار چې ما لرلی دی هغه ما ته دي منو کله هغه وخت کې ما وخت کې د ژورنالیزم لا سیاست سره شو. په نوې سر کې شاید ما کورنۍ هم د ځینې وخت د سیاست سره شو، نو دا نه هو دي ما پورې اړه لري، بلکې ما سیاسي ژوند ته باندې چې په مستقیم او غیر مستقیم توګه ما د کورنۍ پورې هم اړه لرله، نو ما د کورنۍ د غړو سره مخالفت لري، خصوصا خصوصا تاسو ویلي چې ورونه دې ډېر مخالفت لري، چې ما یو ورور هم ما مخالف هم تا یو ورور ته دې تقانې چې زه سیاست سره شم. اما په کاري برخه کې ما ډېر ور احساس کړی چې نارینه داسې فکر کوي چې څه نه کوي، ولو که کله کله مثلا ته د یو چا سره کار کوي چې هغه تا سره تا پیژني، ولې تا په استعداد باور نه لري. هغه فکر کوي چې ښځه باید ډېر کنټرول شي، چې د دې کارونه باید ډېر کنټرول شي نسبت د نورو نه وکتل شي چې آیا د دې کارونه سم دي او که نه.
تاسو یوې مهمې مسلې ته اشاره وکړه چې په دفترونو کې یو ډول د نارینه و لوري د بې اعتماده په سترګه دوی ته کتل کیږي. تاسو خو په مختلفو برخو کې کار کړی دی، که چیرته یو څه دوامدار کار وکړي بیا هم دغه اعتماد نشي ترلاسه کولی؟
دومره ورته یعنی ورته دا معیارونه لوړ ساتل کېږي چې شاید تاسو تصور ونه کړئ. مثلا زه تاسو ته مثال درکوم، تاسو په افغانستان کې شاید بې سواده والی لیدلی، اما هغه چې البته نارینه اوسي، اما تاسو به کله هم کم کم تر کمه د یو معاونه د والی بې سواده معاونه د والی ښځه نه لیدلی. مثلا یوه ښځه که ولسواله ټاکل کېږي، د هغې دپاره معیارونه دومره لوړ دي ښځه ولسواله ټاکل کېږي. اما که چاته نارینه ولسوال ټاکل کېږي، یو وګورئ تاسو که لږه پلوتنه وشي شاید هغه به بې سواده هم وي، هغه ته معیارونه بیا بل ډول ټاکل کېږي. نو زه فکر کړم چې په افغانستان کې کم خبرې چې کېږي چې د ښځو په وړاندې مثبت تبعیض شوی دی، زه فکر کوم یو شی چې اساسي قانون یوازې د پارلمان په برخه کې شاید مثبت تبعیض کړی چې په جبري توګه یو څه فیصدي په پارلمان کې رامنځته کړي د ښځو د حقونو دپاره. اما نور که وګورئ په سیاسي ډګر کې په د حکومت په برخه کې او یا په قضا په برخه کې یا په نورو مسایلو کې وګورئ، ښځې ته یا د ښځو د منلو دپاره سړی ډېر لوړ ټاکل کېږي.
دو عمده مسایلو ته تاسو اشاره وکړه، سه د معیار او اعتماد خبره ده. سه په افغانستان کې دغه دوه عمده مسایل دي. د دې خطر سه په افغان میرمنو باندې نارینه اعتماد پیدا کی، او د دې خطر سه په امغه معیار ورته وکتل سه نارینه وته کتل کیږي. څه شی باید وسی؟ میرمنې باید څه وکړي؟ تاسو د یوې افغانې میرمنې په صفت باندې څه وړاندیز لرئ که په لنډو ووایست؟
دغه بې ځایه ترحم چې مثلا زموږ په ټولنه کې د ښځې په وړاندې وجود لري، یو خو مثبت ترحم دی چې دوی مننه چې احترام ورته موجود دی، او کله کله وایي چې مثلا میرمنه ده باید د ډېرو مسایلو په وړاندې له ډېرو سره خبرخور شي، یا په ځینو مسایلو کې دغه خبرخور په خپله باندې انسان ته یو بله انګېزه ورکوي، یا یوې ښځې ته بله انګېزه ورکوي چې دا څه ده د نورو نه. مثلا کله چې خبریالو یو وخت ما سره داسې برخورد شو چې ته باید سیاسي مسایلو سره ډېر څه مسؤول شي، اما ما په خپل صورت باندې دا وښوده چې زه کله شم چې دا کارونه هم وکړم، او حتی زه د دې په مقابل کې ودرېدم چې زه کله شم چې د نارینه غوندې رپورټ مې سمه تحقیق وکړم او څېړنه وکړم، حتی داسې ځایونو ته لاړم چې شاید زما هغه همکاران تر اوسه پورې د هغه ځایانو ته د تګ جرأت هم ونه کړي. اته مثلا زه تاسو یو تجربه لرم چې ما ته به خلک ویل چې ته به څنګه لاړه شي د پښتنو په جرو کې به کښېنې او د نارینه وو سره به یو ځای کښېنې او خبرې به وکړي، او دا کار ما وکړ. ما هم اول تصور دا و چې شاید ما خلک ونه مني، ولې کله چې زه د دوی سره کښېناستم په حجره کې کښېناستم په دېره کې کښېناستم د خلکو د دې نارینه وو سره مې بحث وکړه، او حتی ډېر ټیز بحثونه ما کله کله وکړې د نارینه وو سره، او ما ومنې چې داسې نه ده لکه دا خلک چې وایي شاید د قصن غواړي چې ښځې داسې وروسته پاتې پاتې شي چې ونه شي چې د همېش دوی ځین نفروسي یا د نارینه د سترګو نه دلته وکتل شي، یا په حساب ویم چې یا د پلار په سترګو یا د ورور په سترګو یا د مېړه په سترګو باندې دوی مخته لاړ شي، که چېرته دا نه وي نو دوی باید پرمختګ وکړي.
ملالۍ شینواري، تاسو د امریکا د ژوند تجربه هم وکړه او په افغانستان کې مو کلونه تیر کړی دی، فکر کوي چې په بهرنیو هیوادو کې داسې څه شته چې یو افغان خپل هیواد ته لزان سره راوړي او بیا یې په خپل هیواد کې د رایجې دو او دو دی دو هڅه وکړي؟
ما تقریبا یو نیم کال په امریکا کې ژوند کړو، البته زه راغلم دا چې البته په هیڅ دګر کې ما داسې ونه لیدل چې ښځه موجوده نه وي. د تعلیم په برخه کې د ښځو په وړاندې هیڅ ډول ستونزې نشته، او زه فکر کوم چې دغه ستونزه چې منډه لرو هغه دا ده چې موږ د تعلیمي پلوه د نارینهونه زموږ د ښځې خصالي یعنې هغه د تعلیم یافته ښځو چې خصالي ډېره ټیټه ده، په هر ډګر کې ښځې ته مثلا که څومره نن مشکل لرو په قضا کې اصلي ستونزه دا ده چې موږ د قضا په برخه کې تر اوسه پورې هغه څه علمي کچې ته ښځې نه دي رسېدلي، او مثلا د خپله د اسلام په اسلامي مسایلو کې ښځې ډېرې وروسته پاتې دي، اما په نوره نړۍ کې چې تاسو ګورئ ښځې مثلا د تکتورات په سطحه د علمي پلوه هېڅ ډول کمی په ښځو کې نه لیدل کېږي، حتی د نارینه وو نه په نورو دنیا کې ښځې ډېرې پرمخ تللې دي. دا شی ما ته یو څه ښه ښکاره شو. ما فکر کوي چې که ښځې وغواړي چې پرمختګ وکړي نو د نارینه وو غوندې پرمختګ باید ونه کړي، چې د زور زیاتي نه کار واخلي او بیا پرمختګ وکړي. هغه څه چې ښځې ته باید پرمختګ ورکړي هغه د هغې علمي کچه او علمي درجه باید وي.
ملالۍ شینواري، مننه.
مننه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوق او یو بلیغ خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1200 شپږ نوي او په لوی خورونو کې په اف ام 3.15 سپیاوري. لکه څنګه چې په یو هیواد کې د اتباعو د بشري حقونو ساتنه د دولت اساسي دنده ده، په دې خبرونه کې د اتباعو په وجایبو او اساسي حقونو خبرې کوو. زموږ سره په استودیو کې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د کابل سیمه ایز دفتر د څارنې او د تخطیو د څیړنو برخې مرستیال ښاغلی عبدالواحد سیرت راسره میلمه دی. سیرت صاحب، خبرونې ته ښه راغلی.
مننه، خیر اوسې.
په پیل کې راته وایي چې آیا یو هیواد لبل هیواد څخه د یو تورن شخص د ورسپارلو غوښتنه کولی شي یا نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او محترم درنو او قدرمنو اوریدونکو ته خپل نیک سلام او احترامات وړاندې کوم. د تاسو سوال په جواب کې باید زه ووایم چې 28مه ماده د اساسي قانون دا په ډاګه واضح کړې ده چې یو ملک نسی کولای چې د یو ملک نه د یو دغه د تابعه په یو تور باندې او یو په جرم باندې هغه متهم کړي او دغه غوښتنه وکړي. دا په اساسي قانون کې د دې ممنوعیت راغلی دی، یعنی نسی کولای دولت چې خپل یو تابعه یو ملک ته ورکړي چې هغه دغه ملک له طرفه په یو جرم باندې هغه تورن سوی. البته د مجرمینو سپارل یو ملک بل ملک ته هغه بم د تړون او د معاملې او د ډیپلوماتیک له لارو دا امکانات شته، خو بغیر دغه نه د خالی سپارل د خپل ملک تبعه بل ملک ته دا خلاف د قانون اساسی دی.
تاسو د مجرمینو د سپارلو او همدارنګ د اتباعو د سپارلو خبره وکړه، که په دې حق اوریدونکو ته وضاحت ورکړئ چې د مجرمینو د سپارلو او همدارنګ د اتباعو د سپارلو ترمنځ څه فرق دی؟
فرق دا دی چې د یو تبعه سپارل بل ملک ته دا د اساسي قانون خلاف عمل دی. د دې هیڅ امکان او مشروعیت دولت ته نسته چې خپله تبعه د یو بهرني ملک په تور باندې هغه تورن چې دا وسپري، ځکه دا نقض د حقوق بشري او د ده حق سلب سو. یو موضوع دا ده چې د مجرمینو سپارل، البته ملکونه نن سبا په دنیا کې دا رایج او مروجه خبره ده چې د ډیپلوماتي اړیکو په نتیجه کې یو ملک د بل ملک سره د ښه حسن رابطه د همجوارۍ او د جرمونو په راټیټولو کې ځي د یو ملک سره تړون هغه کوي چې په دغه موارد او په دغه کټګوریو باندې که چیرته ستا تبعه زما په ملک کې جرم وکړي او ما هلته محکوم په جزا باندې سو، او یا زما تبعه په دې ملک کې جرم وکړي محکوم په جزا باندې سو، د دې د قید او د محکوم بها سپری تیرول د یو ملک په بل ملک کې د ډیپلوماتیک په اړیکو او هغه انواع او اقسام چې کوم یو بل ته سره ضرر متوجه کیږي، پیغه کوي چې هغه د سیاسي ډیپلوماتیکو اړیکو په نتیجه کې یو ملک او د بل ملک سره د تبادله او د ورکړې د اسیرانو د ډیپلوماغسته د وصول سته چې هغه خپل اتباع چې په خارج کې جرم کړی دی هلته بندي دی، هغه باید راوغواړي خپل ملک ته چې تر هغو د دوی اقارب د دوی فامیلونه ور سره ملاقاتونه وکړي، ځکه دا یو بشري حق دی. او د بیگانه ملک چې یو تبعه په بل ملک کې محکوم سوی دی هغه خپل محکوم بها په خپل ملک کې تیر کړي چې تر هغو د اقاربو سره دغه اصول او معامله د دو ملکونو د نتیجه د تفاهم په نتیجه کې دا امکان سته. او هغه مخینه ته چې ما اشاره وکړه چې بدون د ښه او بد نه یو ملک د بل ملک نه د دغه د تابعه ورسپارل غواړي، دا خلاف د قانون اساسي عمل دی چې څوک کوي او څوک غوښتنه کوي.
درنو اوریدونکو، خبرونه دوام لري. اوس یوه لنډه وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوتنی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
پوهنه
سویمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته، مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
آیا د محاکمو لخوا یو تورن شخص په یو وخت کې په څو جزاګانو محکومیدای شي؟
یو کس چې په داخل د ملک یو جرم ورزینه مرتکب کیږي هغه فقط په یو جزا باندې محکومېدای سي. زمونږ په قانون د جزا او اجرات جزایی او په اتویستمه ماده د قانون اساسي کې په داخلي بند کې دا هم راغلی چې یو کس په یو جرم باندې کېدای سي هغه به یا سلبی آزادی فیزیکی جزا ببینی دیگه جرم پا مقابل که او یا به نقدی جزا ورکول که دای سیغتا همزمان دو جزاگان در خلاف دی حقوق بشری عمل دی چه اقا دی هم فیزیکی جزا باندی اقا محکوم سی هم دی مالی جزا باندی در نسی که دلی یا بل تک دلتا چه اتویستم ماده دی قانون اساسی که دار اغلی چه هیچ و گلی دی افغانستان دی محاکم و لطرف سلب دی طبیعت باندی محکوم دلی نسی این ده هم راغلی دی اول خو کچیر تا محاکم دا کار نکی که احیانا بالفرض یا مثال ورکو دی تا کسی نو ده حکم خلاف دی قانون اساسی یا حکم دی چه صادری گی ووز فعلا پا محاکمو که یا جزای نقدی ده مالی جزا توران کس ترکی او یا دیگه آزادی دیگه جرم پا مقابل که سلکی گی اگه تسل بی آزادی حکم رکل که پا هست دی کتگوری دی جزاگان و چه اگه جنایت دی جنهد و قباحت دی اگه میارون و پرانا که چه قانون رو توزه کری دیگه تا جزا رکل که گی
دیر زیاد مرنه کانسیرات صاحب کرن وادان چه پخبرونه که مرا سرگلونو کرد
شکر خیلی
صدرنا رو دون خود دیوان اخبرونه هم دمرا تربیامو پلوی